دوستانو ستړي مشهي دي ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو هرکلی کوو. دا مایکروفون ستاسو خبرونه ده، خو په سر کې خبرونه لرو. د سلواکیا صدر اعظم رابرټ فیکو په یو پیښه کې په ډزو ټپي شوی دی. د سلواکیا جمهور رئیس دغه پیښه غندلې ده. ریپورټونه وایي صدر اعظم رابرټ فیکو نن هغه مهال په ډزو کې سخت ټپي شو چې د یوې دولتي غونډې نه راوتلو په حال کې وو. د نوموړي روغتیایي وضعیت د ځینو رپورټونو په استناد وخیم ښودل شوی دی. د طالبانو په کنټرول کې د باختر دولتي خبري اژانس وایي چې د فراه په ولایت کې د یو کور د چت د پریوتو په پیښه کې 15 ماشومان او یوه میرمن وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان شوي دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي پیښه په بکوا ولسوالۍ کې په یو کور کې چې د خادۍ مراسم پکې روان و شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې بیلابیل فعالان، مرسته رسوونکي او حکومتي ادارې په بغلان کې د هغه کسانو لپاره د مرستو رسولو او ژغورلو هڅې کوي چې د تیرو دوه درې ورځو په ترڅ کې د سیلابونو له کبله سخت زیانمن شوي دي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت تایید کړه چې یوه هیلیکوپټر په غور ولایت کې رالویدلې ده. د وزارت ویاند عنایت الله خوارزمي نن په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر ولیکل چې د هوایي ځواک مې 12 ډوله هیلیکوپټره چې د هری رود په سیند کې د ډوبو شوو کسانو د جسدونو د رایستلو لپاره استول شوی وه، له عملیاتو وروسته له تخنیکي ستونزې سره مخ شو او د بیړنۍ ناستې په مهال ولویده. په د نوموړي په وینا دا هلیکوپټره د هغه جسدونو په انتقال پسې استول شوی وه چې څه موده مخکې د هری رود سیند ته د یو فلاین کوچ د لویدو په پیښه کې څو کسان په سیند کې ډوب شوي او مړه شوي وو. په رسنیو کې په خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاري چې دغه هلیکوپټر د سین له استنادي دیوال سره لګیدلې ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ریپورت ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي د ناروی په پلازمینه وسلو کې د مدني ټولنې په ځانګړې توګه ناروی کې میشتو افغانانو سره دوه ورځې ګټورې غونډې درلودې. ښاغلي بنټ پیګانه وخت پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر ولیکل چې په دې غونډو کې خپل ګډون څخه ځکه خوښ دی چې یو ځل بیا یې له افغان خزینه فعالانو څخه الهام واخیست. د یادونه وړ ده چې د ناروی پلازمینه اوسلو د وروستیو کې د څیړنیز لیک په نوم باندې د یوې ادارې لخوا د هغې غونډې کوربه وه چې پکې افغان مدني فعالان، د بشري حقونو فعالان او همدارنګه طالب پلوي فعالان راټول شوي وو. پکې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو، نجونو او ماشومانو په حقونو خبرې کېدلې. دا ریپورټونه له مخې تیره شپه د غزې په شمال او جنوبي برخو کې د اسرایلي سرتیرو او سختریزي حماس او نورو فلسطیني ډلو د وسلوالو ترمنځ سخت نښتې شوې چې په وروستیو میاشتو کې تر ټولو شدیدې بلل شوې. اسرایلي ټانکونه ګڼمیشتو سیمو په شمال ختیځ کې د سختریزو د قوي سنګر جبالیه کم تنګو کوڅو ته ننوتلي چې هلته له سخت مقاومت سره مخ دي. د جو بایدن ادارې د کانګرس مخکه هوغړو ته ویلي چې غواړي اسرائیل ته د یو میلیارد ډالر په ارزښت اضافي وسلې او مهمات واستوي. د استازو جرګې درې غړو پرون دا خبره وکړه، خو روښانه نه ده چې دا وسلې او مهمات به څه وخت اسرائیل ته واستول شي. د بایدن ادارې په روانه میاشت کې د 3500 بمونو یو بل جوپه هم اسرائیل ته استولې و چې د هر یو بم وزن یې له 900 کیلوګرام زیات و. سپینې ماڼۍ چې په غزه کې د ملکي وګړو پر تلفات اندېښنه ښودلې، له دې مخکې ویلي و چې اسرائیل ته د بمونو د استولو بهیر دره ولده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هل نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې وایست
بل اوریدون که لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر داده دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
دوستانو په مایکروفون ستاسو کې مو هم زه اجمل نن هرکلی کوم او په دې خبرونه کې نن له تاسو نه په دې اړه باندې اورو چې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو او همدارنګه سختو ورښتونو په ځانګړې توګه په بغلان او یو شمېر نورو ولایتونو کې خلکو ته ډېر تاوانونه اړولي دي. نن ملګری ملتونه په عین حال کې د کورنیو نړیواله ورځ لمانځي او سکالې تر دې سرخط لاندې لمانځي چې کورنۍ او اقلیمی بدلون. ملګری ملتونه وایي په نړۍ کې اقلیمی بدلون پر کورنیو باندې ډېرې ناوړه اغیزې کړې دي او ګڼې کورنۍ یې له ستونزو سره مخ کړې دي. له اقلیمی بدلون سره چې په نړۍ کې د نړۍ د تودوخې د زیاتېدو له کبله ګڼل کېږي دا تړلې ده چې بېلابېل هیوادونه په ځانګړې توګه هغه هیوادونه چې ډېره سپذیره دي یا ډېر سیانګالې دي هغوی د هوا په حالاتو کې د معمول خلاف تغیرات تجربه کوي. پرله پسې سختې وچکالۍ چې ساری کمی او یا پرله پسې داسې بارانونه او ورښتونه چې د هغې هم ساری کم وي دا د ساینسپوهانو په باور د اقلیمي بدلون د اغیزو نښې دي. په افغانستان کې سکالې خلکو ولیدل چې څو میاشتې د مخه ډېره سخته وچکالي وه. ملګرو ملتونو او ځینو ادارو هغه مهال دغه وچکالي بې ساري وبلله په دیرشو کلونو کې او ورپسې په ډیر شدت سره ورښتونه راغلل چې داسې سیمو ته هم سیلابونه ورغلل چې په ډیرو کلونو کې هلته د سیلاب نښه نښانه نه وه لیدل شوې. له بده مرغه په سیلابونو کې ګڼ خلکو ته ځینو ژوند وبایله. د ماشومانو او ښځو په ګډون باندې په ځانګړې توګه د سیلابونو په قربانیانو کې ډېرې ماشومان او ښځې دي ځکه چې دوی د مقاومت له کبله او دا چې په کورونو کې ایسار وو دوی ډېر زیان ولیده. همدارنګه ګڼې مځکې کورونه او فصلونه یې د خلکو ویجاړ کړل څاروي وی وړل. بغلان تر ټولو ځپلی ولایت دی خو په ټول افغانستان کې نږدې په ټولو ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولی دي. معلومه خبر ده چې په کلیو او بانډو کې کله چې سیلاب راځي په بشري تلفاتو سربیره له کورنیو ټول شته وړي کاغه څاروي یي کاغه د دوی فصلونه یي کاغه عوایدي نو ژوند یې له ستونزمنو شرایطو سره مخ کوي. په افغانستان کې خو په تیرو څو ورځو کې موږ له ځینو خلکو سره چې خبرې وکړې داسې کورنۍ هم وې چې د کورنیو ډېر غړي سیل وړي وه لګې پاتې وه یا نیم وړي وه سیل نه وه او لګې پاتې وه. نو د کورنیو نړیوالې ورځې ته په پام باندې له تاسو اورو چې سیلونو څه اغېز کړی دی او له سیل ځپلو سره څه ډول مرسته کېدلی شي. یو اورېدونکی را سره په تماس کې دی، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
بلې اجمالان صاحب محترمه سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو محترمو قدرمنو اورېدونکو ته. عبدالحد اتل مې د هلمند ولایت روزګانه.
اتل صاحب ستړی مشه د هلمند ولایت نه، مهرباني وکړئ تاسو دغه د وروستیو سیلابونو په اړه باندې په ځانګړې توګه په بغلان او نورو سیمو کې څه نظر لرئ؟
مننه خدای پاک قدر وکړم صاحب محترمه. ولاد خوشنۍ ور خبره ده بغلان په دغه ملي کوکس دا ورسي ورسنه وصوله نو به تاسو پانه بدبختانه باید وایم چې موږ درنو هیوادوال خپل ژوند له لاسه ورکړي. خو صاحب محترمه د دې سره باید چې مثال د خبرې کوو حکومت مثال ته خیریه بنسټونه هغه خو باید چې کومکونه دوامدار وسره وکړي. او بل دغه په هرات کې چې کومې زلزلې دا شش کال وسوې صاحب محترمه د ازمیر په مرکز لشکرګاه ښار کې یعنې د هلمند په ولایت کې د حکومت د طرفه څخه یو رقم صندوقان چیښ وسوله فرار چوک باندې. نو بیا به دغه ولسي وګړي مثال فرار چوک باندې ګرځېدل چا بلس افغاني دا صندوق ته راچولې چا بشل افغاني صندوق ته راچولې مثال خپل تر واسو اندازې لري او مثال کوشش کوي. نو اوس هم مثال مر پر حکومت باندې دا غږ دی چې مثال دغه سي په دغه هر چوکو کې په دغه شهرو کې یو صندوق هم چې دی او د ملا امامانو سمن مثال د خبرې دا غوښتنه ده صاحب محترم چې په خپل مسجدونو کې د مقتدیانو صدا وغواړي چې دا خو موږ د افغانستان خلک دي متاسفانه باید یار افغان تر بل افغان باندې صاحب محترم موږ تاسو رحم وسیله وکړو. نو دا د خوشمی وخت خبره ده او دا طبیعي پیښې دي صاحب محترم. کنن په بغلان په دغه منډ کې د سبا کې داسې چې په هلمند ولایت کې سبا کې داسې خدای نه خواسته په کندهار ولایت کې نو باید د بل سره کومکونه وکړم صاحب محترم. ولاد خوشمی وخت خبره ده خدای پاک دې تاسو هم تاسو ته نیوزونه درکړي چې داسې همیشه شایسته شایسته پروګرامونه د اوریدونکو لپاره جوړوي. باید در خپل وخت اندازې پورې صاحب محترم هر سړی مکلف دي کلاس افغاني په واسي کې شل افغاني په واسي د خپل هیوادوال سره کومک وکړي.
تاسو فکر باندې دا څومره ډاډ منیدلی شي چې دغه پیسې چې خلک راټولوي هغه واقعا هغه خلکو ته ورسیږي؟ په دې برخه کې تاسو د حکومت رول د موسساتو څنګه ارزوئ؟
ان صاحب محترمه دا خو باید چې حکومت باید یو کمیټه جوړه کړي. مثال د خبرې دا ستا خبره بالکل دا شایسته موضوع ته اشاره وکړه الله دې قدر وکړي. دا باید مثال یو کمیټه جوړه کړي که خیریه بنسټونه والا یې که حکومت دا خیریه دغه جوړه کی چې ما مثال د خبرې دغه پیسې چې کومي د خلک مثال کومکونه کوي هغه ستا خبره باید هغه در ځانمنو پر ورور سي جدا کې نه چې خپل پر مخ مثال د خبرې بل څوک نيسي او دغه چې ما اشاره مخ یو توب کړل دغه زلزلہ چې وصله ان سم محترم دل صاحب څونه پیسې چې خلکو مثال د خبرې جوړې کړې وي ټولې کړې وي دغه سندخان ته راچولې دا به د میرو دغه دا لشکړګا دا د بوشه په خانه چې دغه مثال د خبرې درې امبولانس د دواو د خاصه مثال هغه ته کومک ورسو دغه پی سي ام ته ورولې نو غزانمونو کسان ته ورسې د ان سم محترمونو باید حکومت یو کمیټه جوړه کړي مثال د خبرې چې غزانمونو ته دغه مرستې ورسېږي دا کومکونه چې د خلکو د ډیره مهمه ده ان سم محترم
ډیره زیاته مننه سلامات اوسې او بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني څو کول کوم زه خبرې کوي
بله
ماورو مهرباني وکي لترنو اوریدونکو نه هله کو چې غواړي خبري وکي څنګه دی و هي یوازې په دې خاطر چې دی ازادي رادیو واتس اپ شميره تر لاسه کړی دا مازي زنګ و هي خپل ټلیفون بیرته چې موږ غواړي قطي کی یا وای ما ته زنګ و دا به تر لار نه ده پاغه صورت کې دی زنګ و هي چې غواړي خبري وکي هغه اوریدونکو چې یوازې یو غک یو خپل ټلیفون بیرته قطع کړي مونږ د راتلونکو لپاره ټلیفون شمیره بلاک وو کله کې یو مغواړي خای چې ونه توانېږي چې د بوک په شمیره باندې زنګ و هي ډیره زیاته مننه کو مخکې لدینه چې نور اوریدونکو ته زور شم او نور اوریدونکو راوخلم د روغتیا نړیوال سازمان ویل دی چې پاغه سیمو کې چې برستوی او سیلابونو ځپلې دي سخت خلک مرستو ته اړ دي او همدارنګه دوی وایي چې په دغه سیمو کې ناروغۍ هم خپرې شوې دي چې پکې ماشومان ډېر زیانمن دي ځکه چې اوبه ککړې شوې دي په دې اړه رپورت لرو د خبرونه په جریان کې به دا معلومات هم در سره شریک کړو خو اوس راځو چې یو اوریدونکي ته ورشو مهرباني څوک لکم ځای خبرې کوي
مننه زه اسم پلا يم د هلمند ولایت نه خبرې کوم
ستړی مشه له هلمند ولایت
مننه خیر یې ستاسو ستړی مشه شرغلاس او نیکی لتا او ټول اوریدونکو ته وایم سروان صاحب دا چې موضوع د سیلابو اړوند نوموړی خو خپل د وطن سره غم راځي سم دا چې زموږ د هیواد په شمال کې زموږ ډېر زیات وګړي د سیلابو او د اشاني ګلویو د دې د عمل ځانمن زموږ ډېر شمېر هیوادوال شهیدان سول او کورونه د اشاني شتمنۍ ټوله د لاس ورکړله خدای پاک چې لاله خو دې د نحمل بدل ورکي مجلمن کې خوم باران نو سال به تد په ځانونه کم و دومره ځانونه نه ورسول خو سوی رسته د دې بیا اوس د بارانونو اشکلونه ستا او ورځي اوس بیا جوړ سوی دي نو دلته اوس ځینې میوالرونکو درختوم میوي نیولې دي غنم مو وچ دي کزا ځلې بارانونه ور باندې وڅ کېدای چې څنګه میوېم د نن د لاړې سی او غنم تم زیات ځانوار وی په خاطر ته چې بیا اترشل نس کېدلای کچاره ټول کړي وی هغه بیا په مځکه کې سره غوړوي او هغه کوي بیا نو د خدای پاک سره رحم غوړ والا پاک دې د ځلې موږ خپل کاهر او غضب پر موږ باندې نه کوي بیا د بلانو اټکلونو سټایلمن کم
دا راته وایا چې په کورنۍ باندې نن د کورنۍ نړیواله ورځ د ملګری ملتونو دا ورځ سکالي کورنۍ او اقليمي بدلون المانځي چې هم دغه سیل او سیلابونه ورسره تړلې دوی وایي چې کورنۍ په ځانګړې توګه واغه چې په لری پرتو سیمو کې اوسېږي هغه ډېر زیانګالي دي یا ډېر زیان ویني سره کوم غیس کې دا هغه بارانونه یا سیلونه چې معمول خلاف شي ډیر شي څه غیس کې کورنۍ باندې
اخی زنه ډیر نه وړوي ځکه چې دلته خلک هغه د ژمي کې خو ته تدابیر وسته لري او هغه وخت کې د بارانونو دومره تیز هم نه وي، هغه وخت کې چې موسم د بارانو د بارانونو ډېر سلو وي، دغه د باد ګرم بارانونه دا شنوي بېخي لکه د اسمانه چې یو مخ اوبه رایله کې. نو دغه بس دلته زموږ کورونه خو چونکې تا ته معلوم دي چې خټین دي، نو د دغو دپاره بیا بېخي زیانګالي وي، ځکه چې خټین دیوالونه د یو څیز اوبو په وړاندې او درېدل یې ډېر ناممکن وي، تر ډېره بریده نه شي درېدلی چې اوبه زیاتې شي. او دلته اوس دنیا انسانان ډېر سوي دي، نفوس زیات دي، نو دنیا پرمختګ کړی دی، زموږ خلک هم همداشانې نفوس زیات سوی دي، د سیندونو ژوي تم ور نږدې سوي دي، همداشانې مندونو او هغو سیمو کې چې هغې ځینې وخت اوبو د خوا خطرونه ورته متوجه وي، هغې سیمو ته هم ډېر خلک شوه سوي دي. نو دا وخت کې د بارانونو خطرونه بېخي زیات وي د کورنیو دپاره. او پاتې شو د اقلیم خبره، د بده مرغه به وایم چې موږ د اقلیم په خرابۍ کې دومره لور نه لرو لکه نور نړیوال چې لري، خو البته هغوی زموږ سره په دې برخه کې کومک هم نه دی کړی. کوم زیان چې موږ بندېګالو د هغه زیان هغه خساره هم موږ ته نه ده راکړې. موږ خو تر اوسه داسې وروسته پاتې هېواد یو، دا شانې فابریکې و کوم څه نه لرو چې هغوی دلته هغه زهرجن ګاز تولید کړو موږ، او نور دنیا زموږ څخه د اقلیم تاوان وویني. البته موږ د دوی څه تاوان وینو، خو دوی خساره تر اوسه موږ ته نه ده راکړې.
ملګری ملتونه هم دای تاسو ورته خبره کړې ده چې په اقلیمي بدلون کې په ډېره توګه صنعتي هیوادونه ښکېل دي، او دوی باندې پړه تر ټولو زیاته ده، او د دې فشار په بېوزلو او وروسته پاتې هیوادونو راځي. افغانستان په نړۍ کې غالبا چې په لسو هغه هیوادونو کې دی چې د اقلیمي بدلون نه تر ټولو زیات اغېزمن کېږي، او ډیر کم چمتووالی لري، ځکه چې هغه د چمتووالی ځینې لارې چارې چې دي چې څنګه مبارزه وشي د اقلیمي بدلون هغه اغیز را کم شي. نو همدا خبره کوي عام افغانان څنګه کولای شي چې د کورونو په جوړولو کې مثلا دغه د سیلونو سیلابونو او د شیانو خلکو به پخوا مثلا ځینې لارې چارې سنجولې هغه سیمو کې چې د باران یا ورخت یا سیل راتګ به و، په کورونو کې څومره ضرور ده چې دا ډول شیان په نظر کې ونیول شي؟
کورونو کې خو ډېر ضرور ده، البته زموږ خلک تر اوسه لا هم وروسته پاتې دي، هغه نوي میلسیزې په چیر دي، نو دوی تر اوسه دا شیانې معیاري کورونه نه جوړوي چې هغوی د بارانونو په وړاندې مقاومت وکړي. هر څومره چې په کم لګښت کېږي دوی دغه شیانې او کورونه ځان ته چمتو کوي چې پیسې لږ ورباندې ولګېږي. خو دغه سیلابونه راوتل او دغه بارانونه بې وخته کېدل دا ډېر کم وخت پېښېږي. ته وګوره مشتاس خو دا ډېر 45 کاله کې دا شانې بارانونه، یا په ډېر 40 کاله، البته خلک 60 کاله پورې دا سپینځل وایي موږ نه ویبلي. نو دلته خلک ډېر چمتووالی نه وته نه چې دوی غواړي چې هر څومره په کم لګښت کورونه جوړ شي او په کم لګښت کورونه پوره کړي، نو خپل کورونه پوره کوي. د سیلابونو په وړاندې دا شانې د اقلیم په وړاندې ډېر تدابیر نه لري، زموږ خلک ساده او دا شانې پسان خلک دي، هغه د نوې ملسیز غونډې بس هغه شانې خلک دي. تر اوسه پورې لا دوی کوم په کورو په جوړولو کې یا دا شانې نورې د سیلابونو کومې لارې چې دي یا سیلابونو ته کومې سیمې ځانګړې کولو په برخه کې دوی کوم کار نه دی کړی. بس تر اوسه خو لا زموږ خلک دي، زه چې فکر وم دغه نوې ملسیز په چیر دی چې د نورې نړۍ خلک په نوې مې صدی کې و موږ اوس په هغه وخت کې.
وروستۍ پوښتنه که لنډ ځواب راکړي، نور اوریدونکي په تمه دي. دا تاسو د غنمو یادونه وکړه، لږ تر لږه په هلمند کې فصلونو ته زیان رسولی. څو موده مخکې چې ما کومه خپرونه درلودله، دغه ډېر بارانونه په غنمو کې هغه سرخي ورته وایي که څه ورته وایي هغه پیدا کوي چې د غنمو فصل خرابوي او زیان ورته رسوي. که بارانونه مثلا دوام وکي او د غنمو فصل به اغیزمن کی، فکر کوي چې هغه کورنۍ چې د غنمو تپتمه دي د هغوی په هغه عواید او لږ تر لږه هغه راتلونکي باندې به اغیز ولري؟
بلې وکه، یو خو دا سرخي مرض یادونه چې تا وکړله، زه خپل اوس خپل د غنمو د کروندې نه را روان یم. کله چې مې د غنمو هغه وژ وکتله غنم دا شاندې پوښت نو کړی لکه څنګه چې موږ تم او هیله ورته درودل هغه سرخی مهاراج کړو یو خو موږ دواګانې ور باندې پاشلې دواګان موږ ته زیاتې پیسې مصرف کړې البته اوس غنم وچ دي دلونه وخت دی کله چې باران ور باندې وشي طبیعي خبره ده چې غنم کې به ځینې خرابېږي چا چې درمندان جوړ کړي وي د غنم یې سره راټول کړي وي نو هغوی بیا مجبور دي چې دا غنم به بیا سره پاش کله چې غنم د ځای بېزاره کې بېځایه کې سره وې پاشي نو په دې وخت کې غنم رژیږي تویږي او چونکې دلته به خلک ساتلنه او دا شی وسم نه لري چې هغوی ورته رانیسي ورته وارې کړي نو ځکه د دوی سره غوړوي او اروي دی دغه هم یو غټ زیان کېدلی چې خلکو دپاره په دا اوس وخت کې او غنمو په برخه کې او دا چندې د نور میوجات په برخه کې ډېر تاواني ثابتېدلی شي.
مننه کوله تاسو نه. بل اورېدونکي ته ورځم، مهرباني وکړئ څوک کوله کوم ځای خبرې کوئ؟
تشکر. سلامونه مې قبول کړم صاحب. سلامونه تاسو ته وړاندې کوم ستاسو راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. ستړی مشی قاری صاحب پښتون، تاسو ستړی مشی خبرونه ته دا راته ووایي چې تاسو خو هم وروستي سیلابونه او بارانونه او ورښتونه وکتل، فکر کوئ چې پوهام د سور بارانونه پوهام یادیدل وای چې د سور په میاشت کې ډیر بارانونه کیږي، خو دغه سی کومه تجربه مخکې درلوده قاری صاحب؟
او خو تسلیت وایم دغه اوسنی شهدا او ته جنت فردوس بازماندگانو ته او دوی ته جنت فردوس غواړم. فکر کوم دا به د سیلابونو اخر شهیدان هم نه وي. موږ 50 کلنه تجربه چې لرو تقریبا زما سند وشپېتو ته رسېدلی دی انصر. مخکې موږ په مدرسه کې و، بیا چې فارغ سوم تجربه لرو، اوس هم الحمدلله تجربه لرو. مخکې هم د خلک د سور بارانو ته انتظار و، ولیکن دونه توفانونه نه راتله لکه اوس چې راځي. مخکې چې بارانونه وسو پر هغه وخت به وسو چې کښت برکت پکوي په حمل کې په سور کې وسو برکت پکوي، اما متاسفانه اوس چې بارانونه کېږي کښت برکت نه پکوي. واښه زموږ په منطقو کې واښه دغه څه دی. بله خبره دا ده چې زه غواړم چې پر دې موضوع باندې یو لږ رڼا واچوم. د چا وخت هم نه نیسم څوک چې خفه کېږم نه. ستاسو د راډیو همیشنی همکار اورېدونکی خبره داسې ده انصر چې دغه سیلابونه چې اوس راځي یو خو تغیر د اقلیم دی، دا کې صنعتي وادونه پر موږ چې پړه کې موږ پر دوی اچو تقریبا پړه د دوی پر غاړه ده. د ملل متحد هم تصویب کړی د جامع جهاني. یو خو دا تغیر اقلیم دی او بله دا ده چې دغه سیلابونه چې اوس راځي موږ افغانان په یوه شي کې ملامت یو. ملامت هم نه یو خو ملامت یو. دغه موږ چې دا کورونه د روتخانو سره جوړوو یو خو غربت څوک پخه کورونه نشي جوړولی. دا د افغانانو غربت خلک په ډوډۍ نه لري، اکثره خلک یې نه لري. او بله دا ده چې موږ دغه نن سنجوو سبا امید نه کوو. دغه د روتخانې سره چې موږ کورونه جوړوو افغانان موږ وایي چې نن دغه نن تیره سره سبا امید نه کوي نه کوو. نو باسواده خلک، روشنفکره خلک، قانون پوهه خلک چې څوک دانش ولري هغه باید د آینده فکر وکړي چې زما آینده څنګه کیږي، د زما د مملکت آینده څنګه کیږي. یا موږ دا وایو چې بس خلک د یو بوجي وړه راکوي که ګدایي ده که دسترازي ده، دغه کور جوړوم بالا خلاص. یو کال مې گزاره پشکیږي، دوه کال مې گزاره پشکیږي، سبا به څوک هیڅوک پنه وي. بله دا خبره ده. او بله دا سیلونه چې راځي موږ خپل د جنګلاتو حفاظت نه دی کړی. هغه ځای کې چې ځنګلات هم وو هغه متاسفانه موږ وبل کندو کروت مو کړ، هغه مو وخوړل وموسوه خرڅ مو کړ. نو ځکه دا سیلابونه راځي نو زه پر یو خدای موضوع ده. بل موضوع اوس خدا تراجیدی په بغلان کې راغلی، سبب په جزوجان کې راځي، سرپل کې به راځي، فاریاب کې به راځي. زما یو نظر دا دی، اول خدای زموږ نظام دا پیلي نظام مسؤلیت لري چې نو ځان خوش کې پرایت باندې ځان زخمی کې او دقیق کومکونه ورسره وشي، سروې وشي، واقعي سروې وشي. دا نه چې نور پراګړ شي. نن خو دا خبرې دلته نشته، نورم پراګړېږي. کاچا سب لیدلې کې نه لیدلې خلک ور دغه سبیره لري. ا چې مرد هغه هم ژاړي، ا چې ژوندې دي هغه هم ژاړي، ا چې شیل زپلې هغه هم ژاړي، ا چې پردن قرار ناسې کورې شیل نه دی وړي هغه ممکن پر سروې باندې راګړ شي. موږ دا کومکونه وینو انصاب. نو بل دادی او بل دادی ملت باید لاس سره ورکی. که زما غوري انصاب یو خو د حکومت مسولیت دی او بل باید ملت لاس سره ورکی. دا تراجدی خو نادرات راځي، حوادث راځي. ولیکن دا دای دی نن په ملنو که 15000 کور ورانی نن په ملنو کورونه موږ لرو انسا په ملنو کورونه موږ لرو چې کور سل سل روپی په چنده سره ټوري کی موږ د جهان کومک ته احتیاج نه پیدا کوو.
ډیر زیاته مننه کوو قاری صاحب پښتون. دا اوس له دغه خلکو سره چې سیلاب ځپلی دي د مرستو هڅه کیږي؟ زیاتره خلک هڅه کوي. تاسو فکر باندې ښه لاره څه ده د مرستو لپاره؟
ښه لاره دا ده چې دا سرویس کیږي. یو خو دا کومکونه باید عجلیه کور ورسیږي. دولت لاس په کار شي کوم امکانات چې دوی په لاس کې لري. دا اوس هم خلک به سرپناه دي. یو دا دی چې هم یې نفر مړه دي هم یې کورونه نشته. اوس یا چې نفر مړي یا سرپناه ولري هغه بیا نوکي ژوندو ته نوکي دلته سلا ورکوي. پر دې خلکو کې داسې حالت راغلی دی چې هم یې نفر مړه دي هم یې کورونه نشته. نو زه وم دولت و ملت اول دی خو نظام لاس په کار شي، خپل د امکانات سي استفاده وکړي. دوهم د ملت و دولت سره یو شي، د دولت و ملت سره یو شي. او هغه خلک چې غم ځپلي دي او هغه خلک چې بیغمه دي، دا بیغمه دي د غم ځپلو لاسنیوی وکړي. بیا به موږ نه جهان ته د جهان وکومکو ته احتیاج پیدا کوو، نه به د بل وکومکو ته احتیاج پیدا کوو. زموږ افغانانو بدبختي و بدمرغي دا ده چې کومه چې غم ځپلي هغه هم غواړي، هغه بیغمه هم غواړي. نو چې بیغمه وغورسل بر غم ځپلي په بیغمو کې ورک شي.
ډیره زیاته مننه قاری صاحب پښتون له تاسو نه. ما سره یو بل اوریدونکی نبی الله زابلی چې دیم د موږ همیشنی اوریدونکی دی، دیم را سره وصل شوی دی. زابلی صاحب ستړی مشي خبرونې ته.
ډیره زیاته مننه جنابی انصاب، سلامونه تاسو او تاسو ټولو اوریدونکو ته.
وعلیکم سلام. نن موږ په سیلابونو باندې خبرې کوو او دا چې دغه سیلابونه د وروستي بارانونه ورښتونه چې د معمول خلاف دوی په دغه کورنیو باندې څه اغېزې کړي دي، ځکه نن په عین حال کې ملګري ملتونه د کورنیو نړیواله ورځ لمانځي او سرلخت هم دا ورکړی چې کورنۍ او اقلیمي بدلونونه څه وایي تاسو په دې اړه؟
بېشکه لکه څنګه چې هیوادوال خبر دي او شهیدان دي، متاسفانه اقلیمي بدلون افغانستان ته هم ډېر زیات زیان ورسوي. هغه دا چې په دې وروستیو کې په همدې میاشت کې زیات بارانونه وسو او زموږ ګڼ هیوادوال شهیدان، چپیان او ډېر زیات یې وځپل. تر څنګ یې کورونه یوړو، باغونه یوړو، همداسې ځمکې یوړې. نو په ټوله کې مالي او ځاني زیان موږ تاسو شاهدان یې چې ښه پریمانه یې ورسوی متاسفانه. او لا هم موږ په ویره کې یو، دا چې ګڼې وریځې ګرځي او بیا هم د بارانونو اټکلونه شوي دي، تر څو موږ بیا هم په خطر کې یو. نو دا چې بیا هم په خطر کې یو، نو افغانان مرستو ته ضرورت لري. د دې هغه د ژوند سي ديني اخي هغه باید په ټوله کې خپل حکومت اسلامی امارت امدگی ونسی. چیر تسی اولندوین ده باران کیجی اتکل کیجی وار لما خدی مهربانی و که داده هیوادوالو حق ده، دای خوشتن ده، دای یو سوال او زاری دی دی حل تا امدگی ونسی، ترچوخ پل هیوادوال گل هیوادوال هاگ سرون وشگوری، ده هاوی ماشومان وشگوری، هاگ شدینه وشگوری سی کلسی سیل را دی باران کیجی دی نسی که ولی ترچو زان دینی بچ که. نو که چیر تا حکومت خپل مسولیت ادا کی او دی هغه څه وکړي چې د سیل پر اوتلو کې هر ځای کې وړاندوینه سوي ده، ته باید آمده کې ونیسي. دوهم، موږ هیوادواله متاسفانه نارې وایي، خوله یې وازه نیولې ده، او حکومت هم نارې وایي، وایي باید موږ سره موسسې بهر بهرني کسان سره میاشي. یعنی په ټوله کې له نورو هیوادونو نه مرسته غواړو. اولی راسی پر خپل ځان تطبیق کو، دا هیوادوال حق لري. اوس په هیواد کې جنگ هم نسته، جګړه هم نسته، هیڅ یو پلمه هم نسته. موږ چې نورو هیوادونو ته عذر زاری کوو، ولې خپلې مخې نه رابډ وهو؟ ولې خپل حکومت اول زما د هغه ملت هغه دردیدلي مظلوم بیچاره ملت چې هره ورځ سیل بچان وړي، کورونه وړي، ځمکې وړي، ټول دنیا یې وړي، ولی اول خپل کومک نه ورسره کوو چې بل هیواد ته زاری کوو؟ آخر خو ولا له نورو هیوادونو هم شرم ده. باید اول خپل اقدام وکړو، بیا که د نورو هیوادونو کوم حق ول کوم غوښتنه وه هغه به نور هیوادونه هم انشاءالله رسنۍ ستا د افغانانو ږغ اوري، هغوی به هم خپل مسؤلیت ادا کوي. خو لومړی د خپل حکومت، خپل ځوانان، خپل هیوادوال لاسته راورکړي. مهرباني.
ډېره زیاته مننه کوو زابلی صاحب له تاسو نه. کورم آباد بل اوریدونکو ته ورزم چې د امر سره د تلیفون په تماس کې دی. مهرباني وکړئ څوک کوله کوم ځای خبرې کوي.
السلام علیکم و رحمت الله. عبد الله محمد جی هم د کندهار څخه هم سرتا ته سلامونه وایم. دا چې څو حساب نه مال میراغه ته سلامونه وایم. افغانان صاحب ته وایم، ټول افغانان ته وایم ورور سلام.
وعلیکم السلام. ستړی مشخ پرونه تا نن موږ په دې غږی ګوچی په ورستیو کې په افغانستان کې یو څه د معمول خلاف پورختونه و سیلابونه راغلل، په ځنګړې توګه په بغلان، تخار او ځینو ولایتونو کې خلکو ته ډېره مرګ ژوبله واړوله. دا ننم نه پوهېږم چې څومره به له سیل او بارانونو سره تړاو لري، خو په فراه کې بکوا کې د یو کور چتره لوېدلی دی، څو کسان پکې مړه او ژوبل دي. د دغه پیښو په اړه باندې څنګه کېدلی شي چې دا خو طبیعي آفات دي بېشکه چې راځي، خو څنګه کېدلی شي چې ضررونه یې کم شي او څه اغېزې کړي دستي د افغانانو په ژوند باندې دغه وضعیت؟
ولا ان صاحب اغیز خو رقم رقم جنان د شاول کوټ ولسوالی داسې د اوبو درځم لوړ سرمنان والان د روش راځو کاسه ته نن زنګ راوالي ول تقریبا دا شنه دین زور غوړ غوړ باغونه ول دغه پاند نړي دې دغه انځر جوړي دغه ستان دغه خټوري را انځر جوړي دا توانونه دې بس دې اول مرزه ته ول کده بارون نه وسی ول لازم دغه انار باغونه و چدل سره برمو بنه کوی نو راځه پر دې باندې. ان صاحب الله دې ورحمه دې زموږ دا اكيد دا چې دا یو د درخت بار نه دی، دا الله دې راځه نه راوړي بالا کې دې کې دغه بوله بدلونه بوله کار شوی بوله خدا اکسي دې راځي روان دې ورور نو دا څه مو تر دې دا لري چې ټکسي نه بالا خو هغه دې د یار خو څو ټکسي نه بالا ځان کار کوو بوله. ان صاحب ما دا دغه خدا وایم ول ول فکر ډوډۍ غوایو خوړل فکر مژړل غوایو ولان زړل غوایو ولا څه دې ما ته پر څه ژړل خو غوایې دې مو زبر د فکر ډوډۍ و خوړل ولا کې یې وره وکي ولا کې کار وکي دا مرست په فکر مختصر پر و ولایت باران و بل ولایت فلم د مرست نه دی وي رقم و ستې دې ته مو تاسو کې وروره دا مرست څه غوانان څکللې دې په ترکیه کې ځان نن څه راډیو ما وردل په نور خبرو کې دا درته وي د افغانستان د پارلمان مشر څوک څوک په دبي کې ځایونه راځو دې دا نه وګرانه ساده کونه دې چې موږ نه دی یو د پیسې جوړ په میرا جوړه پیسې راوځه دا غوانان ته دا خرب ته دا خره په وبو کې نه
ګوري ګوري زتا سره زغتا سره منم واقعا چې افغانان و غواړي او کولای شي خپل کې یو بل سره لاس کولای شي لکتر لګه خپل کارونه سم کې دا سم ده چې لکه ما چې مخ کې ول چې طبيعي آفات یا سیلونه بارانونه غلۍ واوري دا وریږي په ټوله نړۍ کې. خو اول زید ته ډیر ساده مثال وایم، یو سړی پوخ کور جوړی بل د خټو کور جوړ کړی دی او باران چې وریږي نو دا خو بیخي لکه یو او دوه سره جلا دي. سړی پوهیږي چې هغه پوخ کور ته باران کم زیان کوي او خام کور ته زیات کوي. په دغه برخه کې مونږ مثلا که واقعا هر ورځ بارانونو سره مخ یو، خلک مرستې غواړي، کومکونه غواړي، که مثلا صحیح بندونه ولرو، صحیح سړکونه ولرو، کورونه یو څه په پاخه جوړ کو، پاوراو کې کور جوړ نکو. مثلا ما خپل د خبريالۍ پر مهال په پخا کې چې سیلابونه و داسې سیمو ته تللی یم چې د سیند منځ کې به یو سړی کور جوړ کړی و چې سیلاب به راغی ویل بل چې اگر چې دا اوسني سیلابونه خو یو څه بېساري دي، حتی وچو سیمو ته ختلي دي، خو دا تړلي ورسره دي. خو انسان داسې هم نشي کولی چې هر څه خدای ته وسپاري. یعنی افغانان خپلو کې ولې له یو بل سره لاس کولی شي نشي کولی، څنګه کېدلی شي؟ دا
ولې روان څه کاغذ ما خبر درته څنګه حل څوم راځم خبر مانه په بوستون بودا کې څو نه سمخه یو ورشروال د څن بودا ټول سوالي د منځونه غټوله یو بغل بل بغل څه سړک شوی منځونه غټوله کورونا نه راول د بعد با خلک راغل ول سوال ته والته ولار د کندهار هغه دی د بار د سروال ته ول سوال خلک راغل بار سمخه ما ته وبره علي پر ما وبو ارض وکي ما لار نه ولده خر په منځو کې کورن جوړ کړی چې باغونه جوړ کړی دمزه کې باندې کړی وروره او بیا څه وا واڅه کورونو سړکانو منځونه جوړ شي وای نو څه اخ جوړ شي وروره. ول مرز مثلا یو خبر بل ته څه کوم ول دا یو هم له دار شه دو طالبانو ترخه ختاره وره سره په دغه علاقې په دغه بغلا کې هغه شه راپور ته کوي چې دا نن یو طیاره ګوره څه زړه جو سموار د کنده کمره په غوښتي د موټر چې په څه واغه ته طیاره وسه یو غاګل ته کوټ وکړای لاس نقطه درمان نیر تیاری بوده به تاجیکستان کشورانه ولی آبیا کمدنو کورونو سرکان جوردن خداشل کاله پنیلیاردو دلار علاوه بر ای خدا دیوار البکاریش که خداشل کاره بچرشی وای دامندنو بچرشی اکتیا بچرشی
نخود سه جغلو که سه جغلو که ورانشول سه بیاو ک زینو کسانو پا داغی که خوالی پا فساد او درغلیو که بهار کی بی پیش تمنی جولی کلی او سه وسنی حکومت تام پکار دچی لکه که هوا بدلیگی ما مخکې درته د ملګرو ملتونو ریپورت ولوست چې هغوی وایي چې افغانستان له لسو هغه هیوادونو نه دی چې واقعا په اقلیمي بدلون کې لاس نه لري خو تر ټولو زیات اغېزمن دی او تر ټولو لږ ورته چمتو دی. نو زه فکر کوم چې نوی حکومت ته پکار دی چې په دې باندې فکر وکړي. پخوانی حکومت خو پلمه درلوده ویلی چې مونږ کوم ځای کې سړک جوړو هلته ماین په انجینرانو الوزي انجینران تختول کیږي سړک ورانول کیږي. اوس خو مخکې اوریدونکي مو ویل چې امن دی او کولی شي چې کار وکړي خو که واقعا کار اهل کار ته وسپارل شي کله چې د فواید عامې په وزارت کې د یو انجینر ځای یو مولوي صاحب نیولی نو ته څه فکر کوي چې هغه به د بند او د اوبو د راتګ په اغېزو څه پوه شي؟
ان صاحب دا در سره منم زر سره منم چې مولوی صاحب انجینر کار نس کوله انجینر مولوی صاحب کار نس کړ او مولوی صاحب دغه نکړي چې هغه څه خبره چې ګوره وس مثلا چې د سړک جوړې بانک دی د سړک دغه دا خار څوک نس کوله کی کی ودا او دا چې د خټ کورونه دي کینی دي د مرکز افغانستان نه د خټ کورونه ګرځي ګرځي عمر ته چې وایي چې لا سره ورکو وروره دغه د موستو دغه څه سره وښکو دا وښ ګوره تاسو دا د بشری حقوقو څخه کډاران تاسو ول اوکرين ته د 2 میلیارډ د 2 میلیارډ سلام ورکوم خپلته میلیارډ واسو ته د بشری حقوقو ناری وای د دنیا مشرون ځان بوله ځان غونډان بوله د نور ته د عربان تاسو ول د نور ته ځه خمه را واسو کمپلی را واسو شړی را واسو خورک را واسو د چلو بر واسو ورور
زدر سره په دې برخه کې زه فکر کوم چې نور اوریدونکي به هم در سره موافق کی چې تر څو پورې چې افغانان خپل د خپل هیواد غم ونه خوري خپل د خپل هیواد د ښېګڼې لپاره فکر ونه کړي له فرد نه زیات د ټولنې مثلا که د سړک په غاړه یوه ونه ولاړی او تګي کېدلی شي چې که ځان سره ورسره لګي اوبه یو څاڅکی اوبه ورته واچوي که دا ونه د هېڅ په درد هم نه خوري په دې خاطر باندې چې وطن پې آباد شي. تر څو چې داسې ډله ییز او په اصطلاح اجتماعي او وطني فکر نه وي په پردیو مرستو په پردیو خیراتونو په پردیو کومکونو دا نه جوړیږي او نه دې کې مخایې شک نه وي چې پردی مرستې او پردي کومکونه اڅکله بیتنی بی خبرونی. نو پام دی هله ز تاسو نه مننه کوم چې خبرونه کیم ګډون وک او خپل نظر مر سره شریک ک سلامت اوسئ. بل اوریدونکو ته ورزم مهرباني وکئ سو کول کوم ځای خبرې کوي مهرباني وکئ تو حساب سلام شي.
السلام علیکم انصر ته او ټول اوریدونکو ته نیکی هله او احترامات وړاندې.
وعلیکم سلام تو خسه په خیر راغلی خبرونه تستړی مشي
مننه دا ورېدونکو نظرات هر کله وای موستاینه کوم ټول شو نظرونه ورکړو او محمدي صاحب والسلام علیکم السلام وایم او د متلو مثالو د خنري نری مننه غپه هم پکې کوي خو را بسو و موضوع ته لکه څنګه سیم اوریدونکو ډیر شو نظرونه ورکړو دلته د زابل په ولایت کې هم سیلابونه خو په ټیټه کچه راغلي دي خو البته دلته مې وجاتو ته تاوانونه رسېدلي دي خاصتا زموږ ملک شکرپاره لري او بادام لري دا دوه فصلونه تقریبا ډېر سره منسوي دي دا شکرپارې بس یو رقم مرض وکه او دا بڼې یو مخ پو کړې په سرو کې یو دانه دانه کشته پیدا کېږي او دا بڼې تقریبا د کال دپاره هم متضررې شوې نو خدای دې وکړي چې زموږ بزګران ډېر خساره مند نه سي. خو الحمدلله د زابل ولایت داسې جوړ ده چې دا سیمې یې سیلابي محلونه ډېر نه لري ولو که زموږ کورونه ټول خټین دي پاخه ډېر کم دي خو تر اوسه یې داسې ډېر زیان نه ده رسولی البته په ټیټه سطحه باندې نو ټول خلک
تو قسم زه غواړم تاسو نه یوه پوښتنه وکړم. تاسو فکر کوئ چې په وروستیو کې مخکې له هلمند نه یو اوریدونکي زنګ وهلی و هغه دا خبره یاده کړه چې نفوس زیات شوی، وګړي زیات شوی دي په تیرو دوه درې لسیزو کې، خلک له دې لوړو نه راشیوه سوي دي، د اوارو مځکو ته ورو ورو د سیندونو او دغه د هغه ځایونو کې چې سیلاب را به ووایو، چې یعنی که هره وخت کې پکې اوبه نه راځي خو لږ تر لږه داسې تنګي تالی دری چې پکې د سیلابونو خطر شته دی. په خطرناکو سیمو کې کورونه جوړ کړي دي. مشکل ته تاسو متوجه شوي یوازې د زابل نه، د افغانستان په سطحه چې راته ووایي.
بله، دا خبره بالکل معقوله او پر ځای خبره ده. انسانان ډیر سي، د هغو مینې تنګیږي، هغه و داسې ځایو ته ځي چې هغه سیلابي سیمې یې. خو البته جغرافیه او وطن یو د بل فرق سره لري. په بعضې ځایو کې سیمې ډېرې تنګې یې، لکه زموږ د ارغنده ولسوالي، نو نبی الله زابلي صاحب ته معلومه ده، هغه هم د ارغنداب ده، نو دا یو تنګې سیمې دي. دا مندونه لري دلته کله کله، پر اوس سږ کال هم په یو کلي کې ډېرې خسارې ورسېدې. خو دلته بعضې ولسوالۍ بیا پراخې دي، لکه زموږ شاجوی، دا بیا دښتې لري. دا دښتې اوس ټولې د سولر انرژي له لارې آبادې شوي دي، نو دلته دا مندونه دا شان ډېر کم دي. خو بیا هم ټول خلک باید تجربه وکړي چې یو احتمال، یو 2% احتمال د دې چې دلته سیل راځي، باید هلته کورونه نه کې جوړ. نو الله دې د بغلان او د ټول افغانستان شهیدان ته جنت ورکړي، الله دې وزدي وقربانو ته صبر جمیل ورکړي، او الله دې و هغو شپیانو و زخمیانو ته شفای عاجل ورکړي. نو رښتیا هم سیلابونه تقریبا زه د شپږ کلو عمر لرم، خو زما داسې سیلابونه نه په یاد کېږي. البته که و هم دغه ته به یا څه کم یا ورنږدې په ډېرو پخوا کې و، نو سږ کال رښتیا هم سیلابي ده. خو نور دې الله خیر کوي. خو بیا هم د هوا شناسۍ او ماهرینو ویلي دي چې د سرطان په میاشت کې بیا وسې کېږي. خو دا بیا زموږ د زابل په ولایت کې خاص د میوو وخت ده، ځکه چې زموږ انګور او زردالو او کشتي و، حتی داسې بعضې غنم دا ډېر خساره مند کېږي. اوس خو دا میوې دلته امیدي، خو بیا هم دا بڼې یو لمبې ووهلې، او یوازې یوازې چې ښه کښت شوی د هغه زموږ په ولایت یا خاص زموږ په ولسوالي کې، هغه د زیرې او د دیمه و غنمو دا تر اوسه پورې روغ دي، او زموږ انګور چې دي تر اوسه پورې خام دي، نو دا هم تر اوسه پورې روغ دي. نو دا یوازې کښتې او دا ارغنده او انځر دي، دا هم تر اوسه پورې روغ دي، دا هم خساره مند شوي نه دي. خو البته په ارغنداب کې لکه مخکې چې هم زابلي صاحب وویل، او زه هم حال په لرم، نه زموږ دوستانو قریبان لرو، دا پرون ما د یو چا سره تلیفون وکاو، هلته بیا دا رود ځمکې وړي، دا رود ځمکې ته مخ سي، دا په خنځکه باغونه وشان دا نړۍ بس پانو نه چپکیږي، دا سیمه ټوله خو
هغه بیا ډېره مشکله چې هغه په کرنیز ځمکه بدل شي، ډېر کار غواړي. مننه کوو توخی صاحب په دې هیله چې د رحمت بارانونه وختونه شي او خلکو ته پکې زیانونه وانه وړي، د خلکو په ګټه، په ځانګړې توګه د کلیوالو ولسونو او کورنیو په ګټه تمام شي، او هغه درد او هغه زیان چې دوی د وچکالیو له کبله ګاللی دی، هغه ځایونه ورته ډک کړي او د وچکالۍ اغېزې کمې کړي. نو پامدی هیلا یو بل اوریدونکو ته ورزم چې اوریدونکو ډیر منتظر دي، مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي.
بله، السلام علیکم محترم ورور، سلامونه می قبول ک، څنګه ته خیره؟
سلامت اوسی، تم ستړی مشی، د موږ سلامونه مومنه، مهرباني وکړئ.
مننه، محمد اشرف شرافت د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ سره ټلیفون وکړشه.
ستړی مسیح شرافت صاحب له کندهار ولایت نه، مونږ نن په سیلابونو باندې غږیږو. په وروستیو کې په ځانګړې توګه د دې شمال په څو ولایتونو کې، البته په ټولو ولایتونو کې راغلي، خو دغلته ډېر زیانونه خلکو ته اړولي دي.
مننه، نن کتم ساسي راډیو خو موږ هر وخت تعقیبو، نن ډېر کښته وز موږ په کندهار ولایت کې کناڅه، خو بیا هم موضوع راته معلومه شوله. نو اوس مې دا محترم اجي تاسو ته خبر درکړم، پختون د لارې کې واورېدلې نو زه هم څه خبرې پرې اضافه کوم. وروره ډېر خوشحاله سولم چې یو ځل بیا مې ستاسو سره اړیکه ټینګه شول. د روشان صاحب څخه یو جار مننه. زه وایم محترم سروان صاحب یې بلې وروره
ډېر زیاته مننه کوو. یو بل اورېدونکي ته ورځو له تاسو نه مننه کوو.
مننه وروره. زه په لین کې یم نو ما درته ویل چې زه خپل موضوع ته راتللم وروره.
مهرباني وکړي.
بله ما ویله مالک دا محترم حاجي ترخي صاحب ډېرې ښه خبرې وکړلې. مال نن ستاسې نشرات موږ د راډیو د لارې تناسب کښته وه نه دي مې اورېدلي نو د ټلیفون د لارې دا هم در سره وصل سوی یم ځکه چې
ته موضوع په اول سر کې وویله چې مونږ نن په سیلونو باندې غږیږو. په دې غږیږو چې سیلونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. په ځینو ځایونو کې ډېر ورښتونه د دې سبب شوي چې فصلونه خراب کړي. د تاسو په سیمه کې وضعیت څه دی؟ که لنډ راته همدا ووایي.
بله وروره هغسې انسان څه تعقیب کړل وروره راډیو. بس انشاءالله موږ اورو بالکل. یا انشاءالله دلته خلا محترم وروره لکه څنګه چې څو اونۍ مخکې هغه ورښتنه چې دلته وسوله زم موږ په کندهار کې پر یو سرپ باندې لږ څنه څه غلۍ وسوله پر یو صحا باندې خو هغو هغو ته یې څه تاوان ورسوي.
ملګریی
هیوادوال و خو موږ په خواشیني یو. خو دغه د بغلان پېښه تر ګردو جدي ده ځکه چې موږ په دې باندې د دغه پېښې چې دغه اوس سوې ده د دې سره موږ په دې غم کې شریکان یو. هغه شهیدانو ته د خدای جنت فردوس ور پر نصیب کړي وروره. پټچان ته خدای پاک عاجل شفا ورکړي. نو زه وایم ګوره دا بعضې کسان وایي دغه کورونه ولې داسې بې ځایه جوړېږي. محترم وروره دلته داسې کورونه شته په تقریبا د 15-16 کالو څخه جوړ کورونه دي. مګر هغه اکثریت خلک دغه بزګر عالم پشتې پراته دي. ډېری کسان د دغه سیلابو ښکار دغه همسایګان خلک کېږي ځکه چې خپل ځایونه و کور ځای نه لري. هغه دغه ځای باندې اوسېږي. نو زه وایم د حکومت څخه مې دا غوښتنه ده چې دغه د کمزمینو خلکو ته چې هغه ملک کور نه لري چې په دښتو کې سرایونه ورکړي بیا نو د سیلاب د دغه څخه چپېږي او پاتې شو. دغه بعضې ځایونه چې اوس دغونې تاثیرات یې کړي دي دا خو وروره بې اندازې باران وشي نو خامخا وروره سیلابونه باندې راځي. خدای پاک دي بیا د داسې نورو تېښ څخه زموږ ټول افغانستان وساتي. نن مې دغه یو نظر وروره.
مننه کوو په همدې هیله چې په ورښتونو او بارانونو کې عام افغانان زیان ونه ګالي بلکې د وچکالیو لپاره یو داسې سبب شي چې د وچکالیو اغیزې د خلکو په ژوند راکمې کړي. همداسې چې ما د خپرونې په پایه کې وویل نن ملګري ملتونه د کورنۍ ورځ تر دې سرلیک باندې په نړیواله توګه لمانځي چې اقلیمي بدلون په کورنیو باندې څومره اغیز کړی دی. ملګري ملتونه وایي چې د اقلیمي بدلونونو له کبله چې په ګڼو هیوادونو په ځانګړې توګه په څو هیوادونو کې چې افغانستان هم په سر کې دی د هوا حالاتو تغییر موندلی دی. پرله پسې ډېرې کمسارې وچکالۍ داسې وچکالۍ چې سارې نه لیدل شوې راځي. په ځینو سیمو کې بیا په بل موسم کې داسې ورښتونه راځي چې هغه هم کمساري او دا دوی د نړیوال اقلیمي بدلون یا د نړیوالې تودوخې د زیاتېدو سره تړي ځکه چې په دې ټوله نړۍ کې د اقلیم لپاره یو داسې سیستم دی چې داسې د خدای پاک یو نظام دی چې هغه خپل نظم سره کار کوي. کله چې په یوه سیمه کې تودوخه زیاتیږي په بله سیمې ته ورښتونه بارانونه او د طوفانونو څپې متوجه کیږي. په وچکالیو او ورښتونو کې د اقلیمي بدلون اغیزو کې هیڅ شک نشته. خو دا سوال دا دی چې افغانان څومره چمتو دي، د افغانستان حکومت څومره چمتو دی. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
مننه وروره. زه تر اوسه په لین کې یم. زما څخه دې پوښتنه وکړله دا پوښتنه به در جواب کړم یا به بل یوه ته وروره وخت ورکړم.
مهرباني وکړئ.
ما ویل ګوره لکه څنګه چې تا دا اشاره ورته وکړه دې موضوع ته د اقلیم بدلون دا خبره خو ګوره محترم زموږ امیر خان متقی صاحب د نړیوالو سره دا خبره شریکه کړه ځکه چې افغانستان تر اوسه مقصد نړیوالو په رسمیت هم نه دی پېژندلی. دا یو موضوع و سره شریکه کړه چې موږ هم په دغه د اقلیم بدلون په اړوند باندې چې هغه دی په عربي اماراتو کې څه و د افغانستان استازی نه وربوللی. نو موږ ګیله د نړیوالو څخه د افغانستان خو د ډېر وخت څخه جنګو ځپلی دی. یا دلته په جلال آباد کې څومره مخکې هم دغه شورا جوړه شوی وه. نو دا ګیله زموږ د نړیوالو څخه ده چې دغه د اقلیم بدلون په اړوند باندې باید چې زموږ افغانستان هم په دغه دغه کې شریک وګڼي. مقصد چې دغه د ګور تاسو بهتره معلومیږي چې وچکلي یا سیلابونه وي.
مننه سلامت اوسې. نه دا د دویم نظر و مخکې دې موږ یو نظر واورید. کور دې آباد سلامت اوسې. موږ خوشحالیږو چې اوریدونکي تماس نیسي او خپل نظرونه را سره شریکوي. بل اوریدونکي ته ورځو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟ مهرباني وکړئ.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مشي
مننه. ژوندې اوسې. کوم دان تاسو هم ستړی مشي. وخت مو خیر.
سلامت اوسئ. د موږ له موضوع نه خو به خبر یې. څوک یې له کوم ځای مو ټلیفون کړی؟
دلته راډیو نه اورېدل کېږي. موضوع ځایتنه ته خبرې مو اورېدونکو اورېدلې دي. نو داسې موضوع نه ده راته معلوم. مولادات بیانې لفرات
لفرانه بیانی سب ستړی مشي. موږ په وروستیو سیلابونو غږیږو او دا چې په کورنیو باندې په افغان کورنیو باندې دغه د وچکالۍ او سیلابونو راتګ چې د اقلیمي بدلون سره تړلی دی څه اغېزې لري په دې باندې غږیږو. مهرباني وکړئ.
مننه. کون ودان زمونږ د سیمې کې چې څه نه څه تاوان یا زیان یې رسولی یا څه ګټې رسولی هغه به زه درسره شریکم. زمونږ د سیمې کې دا سیلابونو دومره تاوان ونه رسوي لکه ژلۍ چې رالی ده. ژلۍ چې رالی دغه تاوان ورسوي. دلته چې غنم کېږي دا غنم حاصلات وخت دي. نو ژلۍ چې راشي هغه وږې څه نه څه سره وهي رژي غنم یې هم رژي او پالیزونه هم څه نه څه تاواني کوي. ژلۍ تاوان رسولی. نور سیلابونه انشاءالله دومره نه دي راغلي چې چاته تاوان ورسوي. ځکه دا منطقه چې ده په پراخه ده. رودونه هم ډېر لري او منطقه هم ډېره پراخه ده چې تنګه نه ده چې اوبه راشي چاته تاوان ورسوي. بیا چا څوک یې ځان هم ګرځولی شي زمونږ سیمې کې.
ډېره زیاته مننه کوله تاسو نه م کورم آباد چې تماس مو نیول ازادۍ راډیو سره. موږ متاسفانه له واتس اپ له لارې نه ګڼه اورېدونکي ټلیفونونه کوي خو موږ یا د دوی انټرنیټ کمزورې یا کومه تخنیکي ستونزه ده د هغوی ټلیفونونه وصلولی نه شو له سټوډیو سره. راځو لکه مخکې مې چې په سر کې وویل موږ په دې اړه باندې نن یو ریپورټ لرو چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په بغلان کې په ځانګړې توګه له سیلابونو نه وروسته په ماشومانو کې تنفسي او همدارنګه د هاضمي جهاز ناروغۍ زیاتې شوې دي او دوی وایي چې په دغه ماشومانو ته عاجله پاملرنه پکار ده. په دې اړه زما د همکار ریپورټ اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې د دغه سازمان روغتیايي ټیمونه د بغلان ولایت په سیلاب ځپلو سیمو کې په ځانګړې توګه د ماشومانو په منځ کې د ساري ناروغیو د خپرېدو شاهدان دي. د سازمان د سې شنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې روغتیايي ټیمونو د مه له 11 څخه تر 14 پورې په دې سیمو کې د شدیدو تنفسي ناروغیو یو سلو شپک او د شدیدو اسهالاتو یو سلو 15 په حساب کړی دي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړې چې د افغانستان په شمال بغلان ولایت کې د سیلابګالو سیمو وضعیت هم نازک دی او زرګونه کسان بلا هم بې ځای سوي او خوراکي توکو سرپناه او عاجل روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. د دغه سازمان په خبره د بورکی او نهرین ولسوالیو خلک د لوی لارې له ویجاړېدو وروسته د لاسرسي په برخه کې د ستونزو سره مخ دي. دبليو ایچ او وایي روغتیایي مرکزونو ته د اړتیا وړ وسایلو د برابرولو او د اوبو له لارې د ناروغیو د خپرېدو په اړه د عامه پوهاوي د کچې لوړولو تر څنګ څلور روغتیایي ټیمونه د بغلان ولایت په بورکی، نوی بغلان، گذرګای نور ولسوالیو او پلخومری ښار کې د سیلاب ځپلو اساسي اړتیاو د ارزولو په حال کې دي. په همدې حال کې په بغلان ولایت کې یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي رادیو ته وویل چې په دغه ولایت کې له سختو سیلابونو وروسته ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته سوي دي. له دې جلې د مرکزی بغلان اوسیدونکو خان الله ازادي رادیو ته وویل چې له وروستیو سیلابونو راهیسې څلور ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته سوي دي.
دا دوړه فیل مریضان دي. شف ماشومان او د نفس تنګي سرخکان او د هټه جهاز تنفسي مرزونه دي. ماشومان موږ لاندې کړی دي او دواګانو کمبود ده. واقعا چې دواګانو ته نه درسته څه څه صحیح ټیمونه نشته دي.
د مغلان ولایت یو بل اوسیدونکو عبدالرحیم ازادي رادیو ته وویل چې لورسته یو سیلابونو راهیسي دوه ماشومان په عصبي ناروغي او اخته سوي دي.
موږ له سیلابونو وتښتیدو. زما دوه زامن ناروغ دي، عصبي تکلیف پیدا کړی. تر اوسه مو هیڅ دوا نه اخیستی او ډاکټر هم نه لرو.
په ورته وخت کې یو شمېر ډاکټران ټینګار کوي چې له سیلابونو وروسته په سیلاب ځپلو سیمو کې د ساري ناروغیو د خپرېدو ډېر احتمال شته او خلک باید د روغتیايي لارښوونو په تعقیب کې جدي وي. د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری ازادي راډیو ته وویل
دوی کولای شي چې په وقایوي شکل باندې دې مشکل څخه ځان خلاص کړي. اول د ډېر کوشش وکړي چې خپل شخصي حفظ الصحه مراعات کړي او دې تر څنګ هغه ترکاري باب یا هغه خواړه چې دی پخوي هغه باید پاک او صحي اوبو سره پریمینځل شي او همدارنګه هغه اوبه چې استفاده کوي هغه د یو ځل جوش کړي وروسته د هغې نه دې د خوړو څښاک لپاره د هغې څخه استفاده وکړي.
په بغلان ولایت کې سیلاب ځپلي له خپل وضعیت په شکایت د خپلو ناروغانو لپاره د روغتیایي خدمتونو په ګډون په بېلابېلو برخو کې د مرستې غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن د دوشنبه په ورځ خبر ورکړی و چې په بغلان کې وروستیو سیلابونو شاوخوا 80,000 کسان بې کوره کړي چې 40,000 ماشومان دي. په افغانستان کې وروستیو سختو بارانونو او سیلابونو پر بغلان سربیره د یو شمېر نورو ولایتونو لکه غور، هرات، بادغیس، ننګرهار، تخار او بدخشان اوسیدونکو ته هم درانه ځاني او مالی زیانونه اړولي دي.
دوستانو و موریدل چې په بغلان ولایت کې وروستیو سیلابونو په دغه ولایت کې په ماشومانو کې یو لړ ساري ناروغۍ زیاتې کړې دي او روغتیا پوهان خبرداري ورکوي چې کورنۍ خپل حفظ الصحې ته پاملرنه ونه کړي او عاجل اقدامات ونه کړي خای چې ساري ناروغۍ عموما له سیلابونو وروسته په سیمه کې خپرې شي چې زیانونه به یې زیاتې. له ټولو هغه اوریدونکو نه چې په دې خبرونه کې زنګ واهه او په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو په اړه د سیلابونو د زیانونو په اړه باندې دا چې په کورنیو باندې څه اغېز لري دغسې هوا او دا چې په اقلیمي بدلون او کورنۍ څومره له یو بل سره تړلي دي، وروستي اقلیمي بدلونونه څومره افغان کورنۍ متاثره کړي دي، په دې را سره خپل نظرونه شریک کړه. له ټولو نه مننه کوو. تر بیا هم په خدای سپارو. خیر چاره.
درد رہا